درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله نوموړي چې په قطر کې د عادي په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدی ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د دې په وینا چین ته نږدې ده نو پریشي ښاغلی ټرمپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په تیره دوره کې د دوحې د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شریر ناروغي مخ په زیاتېدو ده په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارا کې لیکلي چې په افغانستان کې د شریر پیښې مخ په ډېریدو دي او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغۍ دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شریر د لا خپرېدو مخه نیولی شي ډبلیو ایچ او تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری پیښې 40% زیاتې شوې دي د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 193 تنه د شری په ناروغۍ مړه شوي دي د شطرن نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغونکې خبرې وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبې د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پیل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې ښه غوړېدلی وو او زیات شمېر ځوانانو دې لوبې ته مخه کړې وه طالبانو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو سترې محکمې د پنجشنبه په ورځ په جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او په غزنی کې 2 نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 دورې سزا ورکړل شوې ده خبر پانه زیاتوی چې د 3 شنبه په ورځ د ساور په دروښته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول 6 نور کسان لکوره د تیشتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسی تیری په تور له 22 تر 9 درو وحل شوې دي او د روسیې او اوکراین پلاوی له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلې دي خو په دې پلاویو کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټې خبرې وکړي په همدې حال کې که هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې له ګډونه ډډه کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي انقرې ته رسېدلی زیلینسکي به د ترکیې په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان له دندو لیري کړی او ویل کیږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 40% کارکونکو له کار باسي د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتونه د استادانو تصفیه پیل کړ او اوس ویل کیږي چې د خوست شیخ زاید پوهنتون
شاوخوا زر تنه کارکونکي او استاداني برطرف کړی دي، که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوی، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول له اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلې چې په خپل وخت دولتي کارکونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کېږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پرسول شوي دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسني حالت کې چې بېوزلي، بېکاري او لوږه په اوج کې ده، او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نوري هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپل درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمانه مو دي د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اتمر. دواړو درنو میلمنو ته هر کله وایم. تاسو قدر منو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکي، او یا هم د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. ستاسو د دې خبرونه کوربه زه عصمت څاروان یم، او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه مخکې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټول اوریدونکو، د راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدی شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدی شي شرکت وي، تجارت وي، او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې پکې د خپله د سازمان سایز او جوړښت ده. دته وايي په اداره کې سایز ان سټراکچر اف اورګانایزیشن، چې پرسونل ته د وړو څخه تر کیږي او بیا استخدامیږي. بل عامل مالی شرایط هم دی، او فاینانشل سټیټمنت ورته وايي. د مؤسسي مالی توانایي، چې دا به البته څومره خدمات او څومره تولید به درته ترسره کړي، مصارف به څومره، پرسونل څه څومره ضرورت ده، د صلاحیتونو او مسؤلیتونو متناسب ویش، او مشتریان د ادارې د سازمان، ټکنالوژي څومره چې ټکنالوژي پر مخ ځي، یو شمېر کارکوونکي نورو بستونو ته ځي، نورو برخو ته ځي، د کار شفتونه هم دغسې. هغه سازمان او ادارې چې دوه شفته درې شفته کار کوي، پرسونل هم زیات. بل دا ده چې معین بستونه باید د تورم سبب نشي. نو دا هغه دي چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري، د دغه له مخې نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کېږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکوونکي باید ولري، اما په افغانستان کې، تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو الته ادارې ډېرې پرسول شوي وي او کنه؟ په خوا وخت
تر اوسه پورې موږ په سمول سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبره اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت د حاکمیت وارد وار محدود شوی و د ناامنۍ له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات وو، او د دولت بودیجه به په هغو کارمندانو مصرف کېدله چې دفتر کې به یې هسې وخت تېره و، خدمات ډېر محدود وو. اما موږ دا ویلي چې یا دا به د امنیت سرتاسري چې دا کارکوونکي امنیت سرتاسري وایي، هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتی باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا بعضي بستونه داسې جوړ شوي وو چې چندان ضرورت یې نه و. مثلا دا د ادارو ته وایا د سفرتو یا د عامه اړیکو ارتباط د دفترونه پخوا مخکې نه و، یا دا د یو مکمل وزارت پارلماني چار وزارت، نو دا بیا دومره مؤثر هم نه و. په مجموع کې په ټولنه کې زموږ ادارات شرکتونه او سازمانونه دا ټول هغه تناسب د خدماتو او د تولید دا ګډوډ شو په ټولنه کې تولید نه درلود چې موږ اقتصاد پرې باندې متکی وای موږ کله چې کارمندان وایو دا د دواړو برخو کارمندان دربار نیسي هم تولیدي هم خدماتي زموږ د اداراتو تشکیل داسي و چې امنیت کې امنیتي ارګانو کې مخکې ډېر کسان استخدام کړي وو دغه شی بیا خدماتي ادارو کې هم دغه شی اما د تولید په برخه کې مسلکي حرفوي کسان کم درلود نو نواقص و تورم تشکیلاتي لیدل کېده او د دې نتیجه او مؤثریت کم بود.
ډېر مننه. سلامت اوسئ کور ودان. استاد اتمر تاسو ته مرکلی وایم. د نور نړۍ تجربه سراشي آیا په جرمني، امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پانتون څخه فارغی شي استخداموي مقرروي او کنه؟
باندې ما سلام سه تاسو ته ستاسو ورېدونکو ته هم کارونه ته جناب دوال سه ټول ورېدونکو ته سلامونه ونکيله.
سلامات
زه هم ته دې عقیده يم چې ګوره یو که تاسو مستقیم سوال تراشم په اروپا کې یا په پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی، بل دغه پوزیشن کار څه شی دی، د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي، یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي، او د دې دپاره بودیجه شته که نه شته، د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي. دغه ټول موارد سنجول کېږي، پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي. کله چې پوزیشن جوړ شي د هغه دپاره بیا هغه څه داوطلبان راځي، انټرویوګانې کېږي، امتحانونه ترې نه اخیستل کېږي. په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي کې مقرریږي. لیکن په عمومي توګه که موږ داسې وګورو، یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان کې موږ دغه ګورو، په تېر وختونو کې هم دا داسې نه دی شوی. هر کال کې دولت یو تشکیل لري، دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت، او حکومت دغه تشکیل منظوروي. بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره هم کېدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي، د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي، همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې د هغه کارکردګي ارزیابي کېږي، چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادېږي چې د سوانې مدیریت و بیا هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د امر د خوانه کتل کېده، د هغه پرفارمنس به ارزیابي کېده، بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابی نمره ورکول کېده، او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړ. دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی. په غرب کې مطلق دغه خبره ده چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړیږي هغه باید یو معقولیت ولري، هغه باید یو استدلال ولري، د هغه په مطابق بیا د خپله د پوزیشن انالیز کېږي یا تحلیل کېږي، د هغه د وظیفې انالیز کېږي، د هغه د تیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کېږي، همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي، د خپل د مسؤلیت څومره برخه، 90%، 80%، 100%، 50%، دا یې ترسره کړي دي.
یعنی استاسی منظور داره چې په غرب کې به ضرورت څوک نه استخدام شي، یعنی اول باید په یوه اداره کې ورته اړتیا وي، بیا 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 په هغه صورت کې یو څوک استخدام شي، یعنی اداري پرسول شوی نه دي. اما دلته بیا ځینې نور لارې دي چې د لپاره چې خلک بیکاره پات نه شي. دولتونه ځینې نور مسولیتونه لري که په دې رڼا واچوي چې هغه کوم مسولیتونه دي. دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کارونه کینو یو بل ځای په کار بوخت شي؟
یقینا کوری افغانستان کې معمول هم دغه سی وو، یعنی د کله نه چې زما یادیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره هم ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري. یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې، دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس په اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک راجذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کوو، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زموږ په دوره کې کله چې موږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې د دې نه چې موږ چېرته مراجعه وکړو زموږ تعینې بس شوي وو، موږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زموږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه. یعنی دولت دا مسؤلیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې و. نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسؤلیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، هغوی به بیا ګرځېدل خپله به یې ځان ته یو ځي کې یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول. په همدې طریق دوی به خپل ژوند مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونل ته ضرورت لري، د دغه پرسونل وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. موږ ما عرض دا وو چې کله موږ د فاکولتي نه وتلو، موږ هېڅ دیک امتحان نه دی ورکړی، موږ خپله مقرر د وزارت پلان دی خونه. او ما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتوران پیچ دي ولرئ، باید یو ځي کې کوم بوتي، هلته به درخواست ورکوي، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسو هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقرریږي. یعنې دا فرقونه
شته. بله، ډیره مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو حتما به کار و. بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډیر شول چې هر چاته کار نه پیدا کیدو، او میشب د جمهوریت په وخت کې ډیر شکایتونه و. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال، تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پړسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم وو، اما په پوهنتونو کې دا هیڅ نه. په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یو مشهوره خبره ده. دغه په اروپایي پوهنتونونو کې موږ اوس هم پروفیسر خوانو سبقونه کوي، داسې نورو هېوادونو کې پوهنتونو کې برخه اخیستې ده، ورکشاپونه شوي، اداري کارونه به ډېر وي. هلته د لیسانس په دوره کې یو استاد په مقابل کې دی اصل رسول تل پوی مشتی پوری ماسکی یا شاگردان اما دی ماسکری پا دوره که دا بیسی کمی او دی دکتران پا دوره که دیت پا مشکل اکی یا استاد اول با کانکو دا سجین چایا استاد پیدا کی و دا استاد رحمه کنن یا پسی دو شاگرد بسیو اما مونده دی پا افغانستان پا کنونه که نسبت دی شاگرد پا استاد بعضی وقتی دی سر را ترسید او دا تحفیت تحصیل خرابی و هر سرگی و ساعت هم سما رسیدگی میشه کوانه شاگرد هم رضایت هم بیستن با مکن کنیدی حتی از دیاتون شاگرد و مادواده تحصیل دی که دیش حق تلیت میشه بنام یعنی چی دیلو ساعت هم شاگرد بیاد ردی یا دو در مشکل با مدو وقتی هم بود او بس بود چه یو چه چون بسیم که خبی بود در ایتاز مستی در حدی تاگیز در یو شمیر اقتادان یو شمیر چه چه که زیاد اقتادان لکه چه بواتن نواتو لیدی موست با بیسی زیاد کم بود
سب. استاد تاسی که خپل موقعیت هم یو چه تغییر که چه شخم یو چه نورم واضح شی استاد اتمر دانن مشل خوست خبر در لوت پا خوست که شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه استل شوی دی البته پدې کې ډېره برخه د اداري کارکونکو ده تر باغوان رانیولې تر ساتونکو پوری مختلف خلک دي استادان هم دوی په منځ کې دي ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي په دې خاطر به دا کار کړی وي او که فکر کوي چې د پوهنتون په برخه کې سیاسی انگیزه داخله ده
از کوم څه پر چه فکر کوم دواړه یو خو مثلا اقتصادی مشکلات طالبان دي سره مخ دي ځکه چې موږ تاسو ته خبر یو چې د افغانستان پخوانی حکومتونه هم ډیری په دې باندې چلېدل چې دوی د بهر نه مرسته ترلاسه کولی او مخصوصا لوی لوی هیوادونه دوی ته په کال کې یا په څو میاشتو کې دوی ته پیسې لیږلې او دوی دغه پیسو نه دوی د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه دغه نه ورکول اوس دغه امکانات طالبانو سره ورځ تر بلې محدود شوي دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې البته د اقتصاد له نظره اوسنی د طالبان حکومت ستونزې سره مخ دی په هر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دې یم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی یعنی پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي یعنی زه به تاسو ته دا ووایم زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهنځی عبدالحی حبیبی د هغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و او پوهنځی حبیبی د خدای بخښي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اعصاب یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر یعنی هغه توانمندي دې نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته نه حتی تقاوت نه دی ورکړی او دې سره جفت نور استادان هم په همدغه سویه باندې و چې زما خپله یادیږي زموږ استادان و لکه غلام حسن خان مجدیدي و یعنی سپین ږیره و زموږ استاد لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی پار صورت یعنی زه اوس دې ته حیران یم چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتونه نهه پوهاندان تنقیس شوي دي د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګورئ زموږ ټول سرمایه پوهنتون دی زموږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي زمون ټول سرمایه زمون متخصصین دي زمون ټول سرمایه زمون ځوان زلمی کادر دی نو چې تاسو دوی په سکوتا کې اخیستی دوی ته تنقیس ورکوي او دلیل هم نشته زه مطمئن یم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس یعنی د هغه د اجراات په اساس باید هغه قضاوت شي که یو اداره وړوکی کیږي. دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کیږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت مؤثریت معلوم کړي. هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه، او دې ته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي، یعنی د حکومت مؤثریت، هغه ادارې چې په حکومت کې مؤثریت لري. د هغه نه اضافه تاسو تقصولی شئ، اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې مؤثریت لري، او یا مثلا د هغه کارمندان، تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفق کړئ. تاسو د علاقه په اساس هغه نه شئ منفق کولی، دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي، کلنی ارزیابي، دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کیږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده، نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي، یو رئیس د پوهنتون دی، قلم راخلي، فلاني فلاني فلاني، دا تنقیس. او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه ده. نو بیا که په عمومي توګه تنقیس راځي، د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی، موږ ادارې لرو، مثلا ادارات ډاون سایز کیږي. ډاون سایز په دې مانا چې کوچنی کیږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزینګ راځي. رایټ سایزینګ دا مانا چې هغه یو کس په یو موقف کې، په یو پوزیشن کې ښه اجراات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته مؤثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوه کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزینګ ورته ویل چې کمیږي لیکن مؤثریت یې ډېریږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کیږي یا تنقیسیږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه دی. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیس کیږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی. که تاسو تنقیس راولئ، په ورځو کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیس راولئ؟ یعنې دا زما له نظره، البته ارزواده دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسائل یا مثلا مونږ نور ادارات که داسې مونږ ادا کړو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح ده. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسې د یو هېواد ستوني فقرات دی. تاسې خپل ستوني فقرات څنګه ماتوئ؟
بله، ډیره مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسې نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیس کړي دي، او که فکر کوي چې د هغوی د عقایدو او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه یې درلوده یا پی ایچ ډي درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پوهنتونونو کې دغه تنقیسات یو سیاسي شکل لري، او داسې احساس کیږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري، او په صنف کې د یو استاد ټولې خبرې، ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نه شي کنټرولولی. نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی دوی علمت ډیر اوچت ده او معلومدار دی موجوده شرایط سره موافق ندی دغه دوري دغه حالت سره موافق ندی نو شاید دغه په خاطر هم دا کم کړی وي نو په پوهنتونونو کې خو د بودیجې کمښت نه احساس کېده ځکه چې د استادانو تعداد لا پخوانه کم و د دې نه برعلاوه پوهنتونونو او اوس دې وختو کې عواید پیدا کړي وو د شبانه برنامې محصلینو پیسې سپارلې پوهنتون ته د ماستري برنامو شاګردانو پیسې سپارلې پوهنتون ته بعضې پوهنتونونو ملکیتونه درلودلې د هغو عواید وو او په مجموع کې اوس طالبان دا ادعا کوي چې زمونږ د مالیاتو راټولول 100% شوي ټوله ساحه د مالیاتو راټولولو پوښښ لاندې راغلې ده او د ګمرکي عوایدو اندازه مو هم زیاته شوې ده له معادنو نه مو هم عواید زیات شوي دي نو دوی دا ادعا کوي د عوایدو د زیاتوالي نو بیا نو د دې نه معلومیږي چې د مالي شرایطو دلیل نشته ده فقط د دلیل د دې تلقیصاتو دغه سیاسي ده او یو نوه ویره ده دغه د دانشمندو کسانو نه
بله صاحب ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري په دې پروګرام کې د طالبانو له لوري د تنقیس په اړه په پوهنتونونو او نورو ادارو کې د تنقیس په اړه خپل درنو میلمنو پوهان بشیر دودیال او استاد اسحاق اتمر سره خبرې کوو که تاسو هم د موضوع په اړه نظر لرئ یا پوښتنه لرئ امدا شیبل مر سره تماس نیولی شئ د واتس اپ ګروپ کې مې د تماس شمیره درته پریښی ده تاسو کولی شئ په مغه شمیره له مر سره تماس ونیسئ یو اوریدونکی د واتس اپ له طریقې لرو مهرباني کوئ
السلام علیکم محترمه خیر وخت مو خیر ده
سلامت او سه مهرباني کوئ صاحب
ډیر مننه دا سمې ولای ما د خصوصیت نه دا چې ما دا تاسو د خوشاله وای فرمو دا نه غلام فرمانه دا چې خپل اجازه درته وای امام
بله صاحب بل ستاسو غاورو تاسو خبرو ته دوام ورکي وخت ما کوي
اعظم موضوع ډیره هم زره خسته ده زړه درته وایم خصوص ولایت کې کوم مامورین دي د افغانستان پټول ولایتونو کې دا خبر مونږ ردل او په خصوص ولایت کې دا غوګه مامور
متاسفانه خبرې مو وجدې کړې تر دې چې استي خبر در د پاته شو او بل اخر مو ټلیفون قطع شو خیر ما له تاسو څخه د هم قشتي ول چې تاسو یو مسکالم کوو کې کافی ده موږ په خپل در سره تماس ونیسو یو بل اوریدون کښتا ځان راو پیژنې ازادي رادیو مینا ټول ما د چا
چم
مهرباني کوي نه ټول صاحب
الو
اورو تاسو خبرې
تاسو راپور خبر کړی دی چې په طالبانو د وزارت معرفت څخه د استادانو د کومول او د تشکیل څخه د نفر د کومول خبره وکړه
د پانتونونو مو وس وکړه د معرفت وزارت به هم وی خو مشت وست پانتونونو خبره وکړه چې مثلا د خصوص یو مثال ورکو چې شاوخوا زر کسه هم استادان او هم نور کارکونکو تنقیس کړی دی
دا خود هیوا د سر سر په دا په وجه سر په تاوان کې پریوزي ک په دې کې یو علت نس موجوده دا سر سر د وطن نسکورې دي چې دا طالبانو دا کار په مخه خسي دي او دا کار کوي او ځکه دا هیوا دی واري زپلې دي جنگو زپلې دي او بربادي زپلې دي د دنیا کټه کټونه کې جنگي دي لیدي په تاسو واسه زموږ خپل وطن جيبي پال پښتونو او طالبانو دا کار کوي موږ دا په سخه ټکو غندو
سید مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو کور دی ودان بل اوردونکو شتا ځان راو پیژنې مهرباني کوي سمي الله صاحب ستاسو ټلیفون قطه او داوري اصلي خبري تراشي مهرباني
ډیر مننه قربان خوشاله اوسه زه چې اصلي خبري تراشم اما که ورور اخی خبری وکه ولی دا چه خوص ولید که اکثر دا مامورین چه و اغا دکور سرپرستون و اکثر اما خپلا یو کلیوار و دکور سرپرست و تقریبا شپرز
متاسفانه چه بیا مهم خبری قطع شوی. البته پوی شو چې تاسو وای داسې کسان تنقید شوی دي چې د خپل کورنیو سرپرستانو او د روسي کس مو هم یادونه وکړه چې شپاړس کسه ورپسې ول. پرحال ډېره زیاته مننه. تخنیکي همکار وایي چې یو بل اوریدونکی هم شته که نه ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو بیرته درنو میلمنو ته. استاد اتمر، تاسو مخکې وویل چې د طالبانو دا کار هم سیاسی انگیزه لري او هم اقتصادی، شاید اقتصادی خرابی، لیکن سوال دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې اقتصاد خراب دی، راپورونه وایي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د هر نوي ښوونځي په بدل کې شاوخوا 15 اتیا مدرسې جوړې کړې دي. 15 اتیا مدرسې جوړول طبعا استادان غواړي، نو همدومره کسان به ورته استخدام کړي وي. فکر نه کوي چې که اقتصادی انگیزه وینو لدی در رکبه ای چه کلا مدرسه جوریجی اخوی خو استادان معاش غواری، مصرف غواری، نو لدی خواه کمه ای دی پانتون استاد برطرف که چی دی مدرسه مدرس تا معاش ورسی شی، دا به دلیل نوی؟
ما پرون یا اول مورز درسانه دلار دا ولی دل چه داسې احسایه خپور شو چې په دغه درې کلونو کې 23000 مدرسې جوړې شوي دي. 23000 مدرسې جوړې شوي دي او په دغومره کلونو کې، یعنې دغه درې کالو کې 200 مکتبونه، 245 کسو مکتبونه په دې لرې ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. اوس که دا تاسې پرتله کوي دا ډېر یو عجیب و غریب رقم دی. 23000 مدرسې، لکه چې تاسو ویلې ده، مدرسه خو داسې یو ځای ده چې هلته بیا لیلیه وي، یعنی طالب چې هلته اوسي.
څلور سوه شل لیلیه همدغو مدرسو ته منظور کړي دي. بله
بله. اوس دغه ټول پیسې ته ضرورت لري، دغه امکانات ته ضرورت لري، او په مقابل کې مکتب دوی 245 یا څومره جوړ کړي دي. اوس که مونږ د دې اصلي علت وګورو، لکه چې مخکې دودیال صاحب وویلی، ګوري طالبان داخلي مشروعیت نه لري، خارجي مشروعیت هم نه لري. خارجي مشروعیت په دې نه لري چې هغه خارج پیسې پرې بندې کړي دي او مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې د دوی ایډیالوژي د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې دی کوم چې نړیوال هغه غواړي. نو په دغه اساس دوی ته پیسې نه ورسي. نو راغل بل زمون نسل، نوی نسل د زلمیانو نسل دی، د تحصیل یافتو نسل دی، هغه نسل دی چې په دې شل کالو کې یا د هغه د مخکې کلونو کې دوی تحصیل کړی، تخصص یې کړی، مسلکي کسان دي. د دغه کسانو یعنی امید او ارزو دا دی چې خپل وطن ته، خپل هیواد ته، خپل خلق ته دوی خدمت کړي. نو کله چې دوی د دې خدمت نه ایسارېږي او دوی ته فرصت او زمینه نه ورسېږي، طبیعي دی چې د دوی فکر دغه پالیسي سره یا دغه تصمیم سره مخالفت کوي. کله چې دا د دغه تصمیم سره مخالفت کړی، نو طالبان غواړي چې مدرسې ډېرې کړي، ځکه چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې د دوی فکر او د تعلیم یافته او تخصصي کسانو فکر هېڅکله سره نه برابرېږي، هېڅکله سره نه جوړېږي. نو دوی دا ښه تصمیم نیولی، یعنې په اصطلاح د دوی په اساس، د دوی د تصمیم په اساس مدرسه جوړ کا، طالب یافته پرېدا، تخصص پرېدا، مسلکي کس پرېدا، پوهان پرېدا، بلور پسې چرچ کی. دوی خپل د ایدیالوژي د پاره کار کوي. که ټول افغانان د ولګرا ملتیږي، که ټول متخصص کسان د وطن نه فرار کوي، د دوی په پروا نشته. دوی د خپل ایدیالوژي د پاره کار کوي، اما هغه کسان د هغوی مغزونه مرسوی کیږي. په دې مدرسو کې مونږ داسې نه وایو چې مونږ د دینی تعلیم خلاف یو، مونږ دغه دینی تعلیم په خپل کور کې ملازمه کړی. په دې باندې ټول افغانستان هم پی په دې باندې ټول خلک هم پی لیکن د افراطیت فکر هغه دی چې نن تاسو په نړۍ کې ګوري د سیمو په هیوادونو کې ګوري نو د دوی فکر همدا د طالبانو چې دوی افراطیت فکر ترویجوي نو یقیني همدغه خبره دی هغه حال چې نن د پاکستان دی نو لس کاله بعد به د افغانستان هم همدغه حال هلته چې ترهګرې ډلې تاسې ګوري علت همدغه دی چې دغه باد زه په دې ټولو مدرسو ګرځېدلیم په پاکستان کښې م ګرځېدلیم دغسې ګندګي په دغه مدرسو کښې دی چې دلته زه د ویلو نه شرمېږم دا ما په خپلو سترګې لیدلي په دې کښې مې راپورونه جوړ کړي دي متاسفانه چې اوس مونږ لګیا یو هغه تجربه چې مونږ په پاکستان کښې درلوده هغه تجربه اوس مونږ هماغه هو به هو راوړو دلته په افغانستان کښې دا پلي کوو او د دې نتیجه به اوس تاسې نه ګورې د دې نتیجه به لس کاله وروسته ګورې چې دا سبد بختیګاره به دلته دوی راوړي نو افه غواړم علت یې همدغه شی دی چې د دوی فکر د زمونږ د زلمي قشر د ځوان قشر د با انرژي فکر د تحصیل یافته فکر سره اړخ نه لګي نو ځکه دوی کوشش دا کوي چې نه دوی خارجي مسؤلیت لري نه داخلي په دې نه لري چې تعلیم یافته ځوان قشر دوی سره نه دی ولاړ متخصص دوی سره نه دی تعلیم یافته دوی سره نه دی عادي خلک هم دوی سره نه دي ځکه چې هغوی کار غواړي هغوی د خپل د روزګار د چلولو دپاره امکاناتو ته ضرورت لري چې هغه کار دوی سره نشته نو طبیعي دی چې دا سیاسي هغه لري جنبه لري طبیعي دی چې دا
بله صاحب ډېره مننه استاد مخکې تر دې چې پوهن صاحب دودیال ته ورشو یو اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
السلام علیکم ورحمتالله سروان صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته او میلمنو ته په دې هیله چې روغ جوړ به یاست
سلامت اوسئ
ښه خو یاست
کورم ودان مهرباني کوئ
او موضوع می سمه نه ده تعقیب کړی سروان صاحب چې دا
موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې تصفیه شروع کړې تنقیص یې پیل کړی دی داسې ویل کېږي چې 40% مامورین به له کاره وباسي او دا کار یې له پوهنتونونو پیل کړی دی او په یو شمېر پوهنتونونو کې یو شمېر استادان له کاره ایستلي دي په دې کې داسې استادان هم دي چې پوهاندان ول یا دکتوراو یې درلودې مهرباني که په دې اړه نظر لري چې دا کار سم دی فکر کوئ ضرورت دی او که فکر کوئ چې بې ضرورته کار دی
واقعا سروان صاحب که دې ته راسو هغه چې په نظامیانو کې کوم تصفیه شروع کړې ده واقعا دا د ستایلو وړ ده زما په فکر زما په نظر باندې په دې
او متاسفانه نه پوهېږو چې نن ولې داسې کېږي اما بل اورېدونکی هم شته ځان راوپېژنئ آزادي راډیو مهرباني کوئ
سر السلام علیکم سروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
سروان صاحب سلام تاسو او ستاسو میلمنو ته وایم زه شبیر احمد یم اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده
مهرباني زر د اصلي موضوع ته راشم
موضوع ته راځم جناب سروان صاحب فقط یوه هیله کوم چې د ازادي راډیو باید پر ایم و پر میډم باندې فعال شي راځم جناب سروان صاحب موضوع ته ما یو څو ورځې مخکې یو خبر اورېدې جناب سروان صاحب که چېرې سره دغه رقم حال یې فکر کوم چې لس کاله بعد به همدغه سیمې قبیله ګانې چې اوس په افغانستان کښې تقاوت او موږ د قبیله ګان د نه شتون سره مخامخ شو دا د بې تعلیمۍ د وجې څخه هرڅو چې اوس د پوهنتون دغه سول دا کېدای شي ډېر استادان دغه ایسته کړي جناب سروان صاحب او ما چې اورېدلي دي وایي دا ټوله هغه د تېر حکومت خلک ایسته کوي که نه زه وایم جناب سروان صاحب دې خلکو ته هم یو ګوله پیدا کول په کار دي که نه او بیا دا خلک ګرد هغه پوهان خلک دي اوس که ته نه وایي کشه راولې دلته جناب سروان صاحب دوی پر ذهنیتونو باندې کار کوي ما اواز اورې سروان صاحب
بله ستاسې خبرې اورو مهرباني
دوی دلته پر ذهنیتونو باندې کار کوي جناب سروان صاحب دوی دلته پر عقیدو باندې کار کوي دلته ولاکه دوی پر تعلیم باندې کار کوي دوی اوس غواړي چې د ځوان نسل عقیده داسې ور جوړې کړي چې بس صرف یو دوی به په ذهن کښې مني که نه بل به هیڅوک دلته نه منل کیږي. درسته سروان صاحب چې دا بیا څنګه دا ولي موږ باید دلته ګورو چې جناب تاسو موږ دلته ملا ته ضرورت لرو، ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، قابلیت ته ضرورت لرو، خبريال ته، هر څه ته دا ټول نه ضرورت لري جناب سروان صاحب. دغه ټول جناب سروان صاحب یوازې پر عالم باندې یوازې عالم نشي اداره کولای، دا ټولن ته ټول اړتیا لري. انجینر څخه ونسی د دریو ډاکټر پر اندر د دریو سپاکار پر لزورت لري. نو که چیرې سره دار کم کاری ملا خو سپاکاری نه کولای، ملا خو د ډاکټری نه کولای، ملا خو د انجینری نه کولای.
بله مننه، سلامت اوسې. کور ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب تاسو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حمید الله له هلمند نه اړیکه نیولې ده. دغه طالبانو چې دغه شل پیسر مامورین چې له دندو څخه ایستي ده په اقتصاد باندې شل پیسر اغیزه وکړي، په دې خاطر چې اوس هردمه کارونه دار کم ولاړ دي، هغه خلک بیخي پر مخ کار ولاړ دي، موږ خپل کاروبار داسې دونه تاثیر کړی ده د پخوا پر پرتله، یعنی په سلو کې 50% کار ځای په سوي ده. نو په دې هیله چې هغه خلک پر کارو ولاړ دي، هغه خو دي ولاړ دي چې نور لدان خیسته نه کی، باید نور ور اضافه لا کی. نو موږ په دغه باندې خوشاله، په دې باندې نه خوشاله چې لدان دغه مامورین یې څه کی، په دې خاطر چې کارونه دغه په افغانستان کې دغه خراب دي، وم دغه دولتي کارومات او نور کارونه نشته.
بل ډیر مننه، سلامت اوسه چې نظر مو څرګند کو. یو بل اوردونکو همشته تاسو هم ځان راو پیژنئ.
سروان ته پاوړي.
بله بله اورو. مهرباني
ما چې په زمانو ملای دل د تې سره مې اړیکه نیولې ده، نو په دې هله چې بیا تبا بیا زنګ درته وهم چې ټلیفون بیا زنګ راته ووي.
سمه ده، مننه. کور دی ودان بل اوردونکو له روز سره پیژنې ازادي رادیو
تا تا او د ازادي رادیو کارکونکو اوردونکو تا او ګران ملمنو ته سلامونه او نیکه هیل وړاندې کوم د ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دی. دروان صاحب کيو خو او ګوروزه په 1990 کال کې د ننګرهار پانتون د ریاست ځانګ نه فارغ ما، لا تر اوسه بوريزه وظیفه هم نه لرم او ډیر امتحانونه ما ورکړي دي پښوی، زه بریالی شوم نه یم. نو کچیر د زما ورونه نن دي وظیفونه لري کیږي، دلته چې یو خو ګوروشته منی نشته، ثبات نشته، یواله نشته، ځان ته چې هر څوک وظیفه له واسطه لري هغه مخ په وړاندې دي، کاو دغه واسطه ونه لري هغه ورسته دي. نو دا ویمه که دغه څومره نفر په افغانستان کې په کورو کېږي، بي وظیفو کېږي، زه ولا غو باندې اندښنه ما، زه خیمه ځکه زمونږ غرونه دي، او باید کارونه دوی ته نور پیدا شي، باید دوی که یو قدر کې باید بل قدر ته لاړ شي، که یو ډاکټرا لري پېښولي نو دغه لري کېږي، یا ماستر یا لیسانس دغه په دغه کې مقرریږي، او همداسې مکاتب تر ازمه چې دوی وایي چې موږ 12 پاس لري کوو یا 14 پاس لري کوو، لیسانس نیسو. نو دا کارونه په جمهوریت کې هم وو، هغوی کوم ښه دغه ورکه پېښولي لیسانس دغه کولو زیه په ځکه کولونه چې واسطه وو د 12 پاس اسناد په کې چریدا. نو زه هم چې د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېږي، زه په خپل ملت باندې جړېږم، زه په خپل ورونو باندې جړېږم، خويندې په هغه حال شولې، استادان هم د پانتونو په دې حال شول، اخر تر څو پوري زمونږ غږ بنور توغو او یو چاته بنور جړا وکو.
مننه، سلامت اوسې. کور ودان یو بل اوریدونکو به هم وورو. نه ټلیفون نشته. مهرباني کوي. مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته استاد خدرمنو میلمنو ته
سلامات
اوسه، صدق سلامونه وایم، تاسو کې جوړ وروغ بیا.
مننه، سلامات اوسه. راځي اصلي موضوع ته چې ټلیفون مقطع نشي.
سروان صاحب، اصلي موضوع ته چې راسو، خبره د تنخیص پر برابر باندې ده، هغه په نظامیانو کې شو.
او بله
ابري.
او بلې
ما زغاوري
استاد شي زغاورو مخکيم تاسو خبري وکړي، قطو سو ټلیفون مو داوري بیا قطه نشي را ما ورکی.
مننه، خیر. نو کدر ته ما سارو زاميانو کې تغیرات او تبديلات د خدای نظام یو وصل دي، او دا چې وسه تنخصایي یا باسي تسبيه پکښ روانه ده، دا وکن پر ځای باندې ګام دي، شو ګام دي، په دې وجه سروان صاحب د نظام قدر وغه چاته ست چې هغه شل کاله یا یش کاله په د نظام کې حرکت کړی، استوریا ویلې، زحمتونه ایدلې، د شهیدانو قربانی ایدلې، هغه چاته د نظام قدر ست. ما ورته په د نظام څه قدرې چې مثلا یا پروش کال یا بل کار ولا سوې د نظام خلاف کارونه بنکې داس کارونه بنکې چې هغه خدای نه کړل د نظام د رنګبندۍ سبب ګرځي واجوړه ده.
بله اورو صاحب، تاسو په خبرو کې کډرول به شم بیا تاسو خبري خلک ناوري.
او نو وانده وکنده فرزای باندې ګاندې او پاده د پونتنو پر برابر باندې چې کومه تسپیه ده الحمدلله زموږ مشران ډیر ښه پیږي. تر وسه کته دغه د دې د فتح سمخ کې فقره جنگي حالات کې دا بعض خلک بوله چې دا طالبان دي، دا په غرو کې لوی سوي دي، دا په سیاست نه پیږي، دا پلان د بستانه ده پروپاګاندا وی. الحمدلله اوس چې موږ جزام ته وګورو کدر ته وامه هغه چې د ډیر وخت نظامونه هغه دغه رقم نه جراوان لکه دی چې روان
ډیر مننه خبرې دی واوریدل شي. یو بل اوریدونکو خبرې ما ورو بل ته اجازه بیان ورکو ځکه چې ملمانه مو بیا نظر نشي څرګندول. لطفا تاسو لاندې خبرې وکړئ، مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، سلام سه جوړ بخیر.
سلامت اوسې. مهرباني.
افغانستان ټول ولست زه خپل وطن پولیس ما او جام نن جامباس کوچې د غزنی څخه.
مهرباني کوچې صاحب،
ما نظر دغه ده چې په دغه تسپی کې لمړیتوب خو هغه خلکو ته ورکول شوی ده چې په دا تېرو کلو کې جهاد کړی. دا یو خبر او دوم دا چې وروره شهید شوی پلار شهید شوی دا دوه خبره. هغه کې داسې خلک هم چې دنیا سي جهاد کړی شپږ کاله سابقه لري. ما شل کاله ما خپل مجاهدین په کورو کې ساتل، نن چې ورشه وتا جهاد نه ده کړی. قرآن ته وګورئ، خدای ته وګورئ، د مور غږ واورئ، قسم په بالله یو 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 وحشت شروع ده. یو 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 داسې حالات شروع دي چې له خپل ژونده بېزاره یو. شل کاله ما په کور کې تای باور وکړ چې شپې په 12 بجې به مجاهدین راتلو، ما ډوډۍ ورکولې، خځې راپورته کېدې، تکلیفونه وسره چې اوس ورته وتا جهاد نه ده کړی. خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، د ملت سره دونه ظلم مکوي. یاس یو مجاهدونه نه ده ګټلې چې مجاهدونه به یو دنیا سي بجهاز کړی. کور په پاکستان کې وو قرار روبې خپل ما دلې مجاهدین په کورو کې ساتل او چاپوت نظام ور کړی وو. سختي ما تیر کړی او نن زه مجاهد نه. خدای ته وګورئ، یاس قرآن ته وګورئ، دا مشرانو ته وایاس لږ رحم وکي پر دې ولس، پر دې مسلمانانو لږ رحم وکي. ظلم روان ده، وحشت قسم به خدای روان ده. تروان صاحب نور دمشق خاصه خدای
ډېر مننه. کور بدن لټولو درنو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل، نظرونه څرګند کړل. اوس به درنو ملمنو ته ورشو. په هن صاحب دودیال د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، ډیر متفاوت نه ول لکه چې یوازې د یو تن نظر بدل و غول چې د تاسیسات طالبانو پیل کړی ده په ځای د دوی پی کې، اما د ډیرو نورو نظر بدل شوی بل ډول. خو یو بل موضوع په دې هم تبصره وکي، یو بل موضوع چې له تاسو سره مرتبط لري هغه دا ده چې مخکې تاسو ویل چې د طالبانو دا اقدام هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي. نو څومره اقتصادي انګیزه، اگر چې په دې باندې تاسو خبري هم کړی دي وکړي چې اقتصادي انګیزه به دوبره نه لري ځکه چې دوی مدرسو ته اجازه ورکړي ده. خو خیر دی، اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ، ډیر وخت نه دی پاته، مهرباني.
اوریدونکو خورانو خو هم د استادانو د پاتونو اندېښنه ورسره وه او هم د بل عموم د ټولو کارمندانو. نو دلته باید ووایو چې حکومتونه په هر ملک کې خصوصا عامه اداره دا یو دایمي جوړښت ده. دا بده نه که څومره تغییرات هم راځي، ولو ډېر رادیکال تغییرات هم که راځي، دا پاتې دا په خپل شی ځکه چې دا عامه خدمات وړاندې کوي. دلته کارمندان چې استخدام شوي دي دا یو حق ده. دا په حقیقت یو دا ده چې مثلا خارجي موسسات یا خصوصي سکتور د قرارداد له مخې یو څوک استخدام شپږ میاشتې درې میاشتې یو کال پنځه کاله چې قرارداد پوره شي هغه لغوه کېږي، هغه یې حق ده. اما په عامه اداره کې چې څوک استخدام شوي دي دا د کارمندانو د قانون له مخې نه دوی ساتل کېږي او باید وساتل شي چې وار په وار د دوی تجربه زیاتېږي. په قانون کې د استقاق خبره شته ده، د تعلیق خبره شته ده، شغلي چرخشونه شته دي، دا خبره شته دي. اما زمونږ د تذکیر خبره نه ده راغلې په لوایف او مقرراتو کې چې د قانون نه ټیک شي که دا خبره شوي. مامورین هغه وخت یو بس نه بل بس ته تش بستونه چې ایجادېږي، یا څوک فوت کېږي، یا خپله وظیفه پرېږدي، یا تقاعد کېږي، خیر د هغه نه هېڅوک حق نه لري. مونږ تاسو هم ولیدله دا تقریبا د دیارلس څوارلس حکومتونه بدل رابدل شول په دې کم وخت کې، اما د عامه ادارې کارمندانو سره چا دومره بې عدالتي نه وه کړې. دی دا باید ونیشي د عامه مامورینو پاکړه او راغلو پاتونو پاکړه دلته قصدن داسې اقدامات کیږي چې د استاد او دانشمند هم حق طرف شي هم حقیقت کې او نو سپکاوی ورته کوي د دوی هغه معنوي دریس چې کوي په دې سره حال دا چې پخوا داسې نه وو زه دلته په المان کې پوتسدام پوهنتون کې تقریبا یو شل کاله مخکې اتلس کاله مخکې یو ډیپارټمنټ و قلف و اما د دې ډیپارټمنټ هغه عامر چې وو هغه ډېر نه شو ګرځېدی ډیپارټمنټ ته په هغه ورځ راغی چې خلاص یې کړ د ده عکس په ډیپارټمنټ کې لا موجود و میز چوکۍ او هر څه یې وو زمونږ هم یو استاد د ډاکټر صاحب شاه محمد الکوزی ما هم چې د دې چې تفاوت و مګر ډیپارټمنټ میز چوکۍ سره چا غرض نه و کړی یو بل استاد زمونږ جلال انجینیري پوهنځي کې ریاضي درس ورکاو دلته یو تکلیف پیدا شو عصبي غوندې سم ته نه شو تللی راغې پوهنتون کې په دې چمنګو کې به لږ وګرځېد او بېرته به تلی اما د ده معاش هم اوله و کوپونې هم و ټول حقوق یې وویل دا په دې خاطر چې د استاد دانشمند او عالم حیثیت په جای نیوشي په دې کار سره دوی قصدن د عالم او دانشمند او د استاد او د یو پوهان دریس په ځمکه وویشته البته ټولنه په دې پوهېږي د ټولنې په نس اوس هم دانشمند عالم او استاد د قدر وړ ده خو دوی دا سطوه وکړله او په دې کار سره یې خپل ډېر یو غلط اقدام خلکو ته وښودل ثابت یې کړ نه باید دا کار شوی وي نه باید د عامې ادارې بالعموم عامه کارکوونکي چې ځکه چې هغه اوس د دولت سره د قرارداد ورکړي استخدام شوی ده مقرر ده هغه تر څو وفات نه شي تر څو دغه بس نه استقال ونه کړي دغه بس نه په خپله خوښه تبدیلي وانه کړي تعلیق نه شي بنابر یو دلیل غیر دغه نه څوک نه شي لرې کولی دا دا جفا ده دا خصوصي سکتور یا کوم تجارتي شرکت دا خو نه ده خو دا خو عامه اداره ده هم د عامه مامورینو پاکړه دا غنط کار ده او د پوهنتونو پاکړه خو دوی علاوه د دې نه چې سیاسي علت لري قصدن دغه دریځونه د علماو دانشمندانو دا غواړي چې سپکي او
ډېره مننه سلامت اوسې اتمر صاحب که تاسې لنډې خبرې وکړئ یوه خبره چې ما مخکې هېره شوه او غوښتل مې چې دا پوښتنه هم وکړم چې اقتصادي اړخ یې هغه دا ده چې دومره کسان چې بیکاره کېږي اسې هم بیکاری ډیره ده یو اوریدونکو مو دې موضوع ته توجه کړی وای چې وای زموږ کاروبار خراب شوی دی دا به نور هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده کی ځکه چې هر مامور چې بیکاره کیږي هغه سودا ته نه ځي نور یا کزیم ډیر کم شای اخلي مهرباني لاندې تبصره
بل هم دا هسې دی ګوري څو کاشر سو یو هغه متخصص کشر دی چې د دې کار نه متضرر شو بل زمون زلمیان مسلکی با انرژی قشر ده چه اغا ده غنا محروم شو او پا مجموع که چه کار موجود نی پی او طولنه که چه یو کس کار نلری ده خپل ده جان ده پر مخبیول بخاطر ده خپل جان ده بقا بخاطر طبیع ده چه اغا سره داسې فکرونه پیدا کیږي چې غواړي چې د دغه حالت نه ځان وباسي غواړي چې مبارزه وکړي په ټولو هېوادونو کې چې موږ کتلي دي څومره چې فقر ډېرېږي هلته د مبارزې هغه احساس ډېرېږي بله دا خبره که موږ قضاوت داسې کوو چې ما شل کاله جهاد کړی پنځلس کاله م جهاد کړی دا وطن نو چې دې کې پنځه څلوېښت کاله دغه انقلاب روان دی تر دغه ننه پورې تاسو داسې څوک ګوري چې هغه جهاد نه یې کړی خو زما برداشت داسې دی چې په دې پنځه څلوېښت کلونو کې چې څوک په افغانستان کې اوسېدلی دغه ناخوالې یې لیدلي دي خپل د فامیل عضوه یې د لاسه ورکړی خپله زخمي شوی خپله کور یې کور شوی خپله مهاجرت ته مجبور شوی دغه ټول بدبختیګانې په دوی باندې راغلي اوس که موږ تفریق دا کوو چې دا مجاهد شو دا غیر مجاهد شو دا ظلم دی ټول ولس یو ملت دی یو ملت یو ملت یو شان عقل لري په نظام باندې نو دغه فرق که موجود وي دغه جګړه دغه مبارزه به تر آخره پورې دوام ولري ځکه چې تاسې چې د یو کاس حق خوری تاسی که دیو قشر حق خوری اغا مبارزه تا هم خدای اجازه ور کرده هم رسول هم خپل انسانیت هم خپل دغه احساس او دغه خپل پهتلا وجود دا غواړي چې د دغه حالت د بلدون په خاطر مبارزه وکړي. نو زما وړاندیز هم دا دی طالبانو ته چې دوی د دغه کارونو نه لاس واخلي، دوی د معقول فکر وکړي. که دوی خپل نظام غواړي چې د خلکو د خوانه ومنل شي، د نړیوالو د خوانه ومنل شي، دوی د هغه کارونه نه کوي کوم چې د خلکو د خوښیږي، خلکو هغوی نه کرکه لري.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه. سلامت صاحب، پوهاند بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او استاد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د اوسادی رادیو خبرونه اوري، د اوسادی رادیو خبرونه څلرش سات اوریدئ شي. په ټولنیزو شبکو کې هم زموږ خبرونه تعقیبولی شي او د اوسادی رادیو ویب پاڼه ته هم سر ورښکارولی شي.